زدا چې اټکل کوم ان شاء الله په دوه درې ورځو کې ټول د افغانستان د دولت او شورای عالی ټول او د اسلامي ګوند سره ان شاء الله راځي.
د سولي علي شورا د حکمتيار له ډلې سره په خلاینه ته خوشبينه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې او دینو نور موضوعاتو راپورونه او مرکې لرو. د ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیک همکاري وړاندې کوم لومړی خبرونه لرو. په نړۍ کې مهم خبرونه چیلې نوري صاحب؟
بلې، مهم خبر په د سیمې او نړیوالو خبرونو کې دا دی چې د پاکستان په بندري ښار کې پولیسو ویلي چې یو امنیت ساتونکی یو لس کلن هلک چې بیرونکی ماسک په مخ خو په ډزو وژلی دی. او د روسیې پوځ هم له امریکا سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده.
مننه نوریاس نوری. به لږ وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړئ. لومړی به ناجیه صافی د کابل له سټوډیو د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له بند نه شپاړس تنه زندانیان خوشې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو بودیجه دوی په واک کې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیرین آزادی رادیو ته وویل چې د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولی او د دغه هیواد پورې تړلې موضوع ده.
موږ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي، دلته مرکزونه ونه لري. موږ اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه نور هیوادونو ته مزاحمت پیښ شي او یا تروریزم صادر شي.
دا خبرې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیې او تاجکستان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له بند نه شپاړس تنه زندانیان خوشې شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه زندانیانو د رخلاصون په عملیاتو کې ولس تنه وسله وال چې شپږ تنه انتحاري حمله کوونکي وو وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1990 کال کې سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د نورو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي.
هغه کسان چې د انسان په قاچاق کې لاس لري او تیر کال کې لسګونو هغه سی پیښې شته چې د افغانستان ملي پولیس او خاص تن زموږ کشفي او د جرایم سره د مبارزې هغه نهادونه چې مسؤلیت لري دوی کسان نیولي دي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ډېری افغانان قاچاق کوونکو ته پیسې ورکوي تر څو دوی له غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې ډېری بیا له ناوړو شرایطو سره مخ کیږي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل تر څو د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو 50 سلنه بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي رادیو ته وویل چې حکومت بودیجه ورنکړي باید د انتخاباتو د ځنډ ملامتي په خپل غاړه واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نورې خوري.
د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وايي او امنیت ساتونکي او یو لس کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخ په ډزو وژلی دی. پولیس وویل دغه هلک په پټه غوښتل چې دغه امنیت ساتونکي وبیروي چې هغه پرې ډزې وکړي. دا پیښه پرون په فیروز آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه هلک روغتون ته انتقال شوی و چې ډاکترانو یې مړینه اعلان کړه. امنیت ساتونکي انتقیف شوی دی. لومړنی تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک یې ډزې کړې وې. د دغې وژنې په اعتراض کې د قرباني ان کورنۍ او د سیمې اوسېدونکو مظاهره کړې ده. راپورونو له مخې چې کې پزورګون خصوصي امنیت ساتونکو په دندو ګمارل شوی چې د ډیرو تنخواوي کمیډیا او هم سم ندی روزل شوی. د روسي پوز له امریکایي استازو سره د سوریه د اوربند عملی کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د روسي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د سوریه له اوربند څخه د سرغړونې د اجرایوي میکانیزم پر سر د موافقې په تطبیق کې نور ځنډ منلو نه دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د سوریه سوله غوښتونکي وګړي د دغه ځنډ له امله د لمسوونکو اقداماتو او بریدونو په ترڅ کې هره ورځ وژل کیږي. اعلامیه وایي که روسیه تر سبا پورې ځواب ترلاسه نه کړي یو اړخیز اقدام ته به مخه کړي. د سوریه اوربند فبروري له 28مې نافذ شوی چې د شخړو له کمیدو سره یې د پام وړ مرسته کړې ده. د اسلامي دولت ډله داعش او له القاعده سره تړلې النصره جبهه په دغه اوربند کې نه دی شامل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د روسیې پوځ ته امر وکړ چې له سوریه یو شمېر وسلوال ځواکونه وباسي، خو زیاته کړه چې د داعش او النصره جبهې د وسلوالو پر ضد به پوځي اقدامات دوام ومومي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هیواد ژمنه کړې وه نه و برابر. د دې سازمان د انتخاباتو د څار تنظیموونکي ماریتا تیدی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمختګ کړی، خو دا هیواد تر اوسه اوږده لاره په مخ کې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګون نور اوتان په پرنیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوو نورو ګوندونو د خلکو کمونیست ګون او اک ژول چې د نظربایف متحدان ګڼل کیږي 100% رای وړې دي. دغه انتخابات د قزاقستان د ولسی جرګې یا مجلس د 100 کسیز مجلس لپاره ترسره شول. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څه باندې 100% ښودل شوې ده. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچنکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندله. د روسیې خبري اژانسونه وایي د دونیسک ښار د محکمې قاضي چې فیصله یې اورولو وویل ساوچنکو سیاسي کړکې دې کار ته هڅولې وه. څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي د 23 کلن بند سزا غواړي. د قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د راپورونو له مخې شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لن واټن وشتونکي مزایل اوبو ته وتوغول. په سیول کې د ګډو پوځونو د رسي زوالي د شمالي کوریا د یان هوب خبري آژانس د خبر په حواله وویل چې دغه مزایل نن وتوغول شول. شمالي کوریا دغه مزایل 3 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد دوه منځ واټن وشتونکي مزایل وازمویل اوبو ته توغوي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ دغه اقدام د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو سرغړونه او د نه منلو بللی و. د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او متحدو ایالاتونو پر شمالي کوریا په جنوري کې د 4مې اټومي ازموینې وروسته نوي بندیزونه ولګول. له دغې ازموینې مخکې په فبروري میاشت کې پیونګ یانګ هم یو لری واټن وشتونکی توغندی ازمویلی و. او اوس هم سباون کاکړ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 12.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.2، هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.8، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.6، غزنی آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.0، جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.1، او په فیض آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12.1.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځنۍ چپه 12:00 دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې د سولي شورا وای په څورو ځکه به د حکمتیار له اسلامي حزب سره موافقه ته ورسیږي. دا شورا په عین حال کې د زینو دولتي چارواکو څرګندونې د سولي پروسې ته زیانمنون کې بولی.
زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي فقټ نه ده، اب افغانستان فقټ هم نه ده.
د اوبو او کرنې وزارت د اوبو لګولو پر ګڼو پروژو کار پیلوي.
د اوبو پروژو د راغونې په اړه موږ غواړو چې یو سره نوې پروژې بیا ورغو د هیواد بیلابیل برخو کې.
د ازادي رادیو خبريال د طالبانو تر کنټرول لاندې خانشین ولسوالۍ ته تللی.
دلته د ماينونو خطر هم دی، خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبغاړو د مسابقې په اړه د خلکو نظرونه دراورو.
ډیره ښه لوبه وه، ډیره خوندوره لوبه وه. موږ دا په 15 کال کې تر دې ځایه پورې رسیدلي دي. ډیر ویاړ پکو، ډیر په خوشاله یو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. نن د مارچ 28مه د شعر ورځ ده. دا ورځ په 1909 میلادي کال کې د ملګرو ملتو یونسکو یا تعلیمي کلتوري ادارې نومول ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه موافقې ته ورسیږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو با صلاحیت استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبري دوام لري. له بل خوا د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکوي د افغانستان رواني امنیت ستونزې به تر یوه حده کمې شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور ووري.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمې او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره وسې ناسته درلوده کوم یو بهانه جوړي له دواړو خوانه نسته، کوم یو امتیاز طلبي له دواړو خوانه نسته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځو په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالي سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تیره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز با صلاحیت پلاوی کابل ته راغی او له پنځشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبر او بوخته. د سولې علي شورا وایي چې د دیپلاوی لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرح لور یو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې علي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا د دولت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې سره د سولې او پخلاینې په امکاناتو خبرې کوي او هیله څرګندوي چې په لنډو ورځو کې به وتوانېږي چې د حکمتیار له ډلې سره روغه وکړي، خو دا شورا په عین حال کې وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد و نقیض څرګندونې دا پروسه له خطر سره مخامخولی شي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت د ورکولو پر ځای د دې پروسې د کامیابۍ په باب خبرې وکوي. په ورستیو کې د شی حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود وویل چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته په پام باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زارنظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده، او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورای عالی صلح سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایی چې په وروستیو څو کلونو کې هم د غوزد او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا جوړ شي. اخو د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې لسولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او لدی پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنگ غوښتونکي نظام کی دی نظام دروازے بند نہ
افغان کارپوان دا خبر اهم کوي چې په نظام کې دنه نزین چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امین زازای ده.
فقط قدرت سیاسی را در افغانستان میخواین که همونطور در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
خغلی زازای هم درست ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامېږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي چې د اوبو د زیرمه کولو بندونو پر نه ویش پروژو به کار پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي مریض کال په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې افغانستان به په دې کال یعنی 1415 نوي کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید شوی.
ما به اندازه برق تولید خواهیم کرد که در 100 سال گذشته به آن اندازه برق در افغانستان تولید نشده است.
آیا په یو کال کې د دومره برېښنا د تولید امکان شته؟ کوي په څه ډول؟ د دې موضوع د روښانولو لپاره په بریتانیا کې د برېښنا له یو افغان متخصص سعادت الله احمدزی سره خبرې کوو. احمدزی صاحب، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دومره برېښنا د تولید امکان شته؟ هغه هم په یو کال کې؟
سلام، نوم لري تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مننه چې موږ مو اخره چې د موضوع باندې سره وګورو. ولسمشر چې دا خبره کړې نو حتما ځینو مشاورینو او یا د ځینو ارقامو په اساس به کړي، خو زما په نظر چې په یو کال کې دا امکان به ډېر سخت ډېر لرې ده چې تقریبا اوس موږ چې د شروع نه تر اوسه پورې موږ تقریبا د 290 شاوخوا میګاواټه آبي برق لرو او حرارتی برخی وست نمون استفاده نکوی سر زکه غیر اقتصادی در تیل سنس وقت استه و دین و نور مشکلات در وجود جنیترون نشته، ولی استفاده تن نسکو اگه 200 میگاوات داره سه طول راجم ها که شاوخوا تقریبا 500 میگاوات منگه وست درو. نو پر راتون که یو کال که دسه در افغانستان ماستر پلان هم در نتش بینی که ایتی منگه پر یو کال که دونان انرژی منگه تولید کرایسو. نو یو
احمد صاحب، چه فکر کوئ چې په یو بند په څومره وخت کې، البته یو متوسط بند په څومره وخت کې جوړېدای شي؟
د اوبو متوسط بند په لوو کال نه تر لس کال پورې وخت دی. نو هغې سره سره باید ته د هغې ترانسمیشن یعنی د بندونو عموما مقصدونه داسې چې د مصرف کننده ونه لږ لرې واقع، نو په عین وخت کې باید ته ترانسمیشن هم ورسره شروع کړي او د بند خپل کار هم باید جریان ولري. نو دا تقریبا له اوو نه تر لس تر دولسو کالو پورې وخت اخلي.
نو لدې معلومی شي چې یو یوازې د سلما بند چې بشپړ شوی دی او کېدې شي سش کال د برښنا استفاده ترې پیل شي، لدې پرته داسې کوم بند فکر نه کوم چې وی د افغانستان حکومت دې پرې کار کوي. اما ویل دي چې په نه ویشت بندونو به کار پیل کړي. ل دیوبول برښنا پرته ل حرارتي برښنا تاسو ویل چې ګران تمامې بل کومه وسیله شته، کوم بل امکان شته چې برق دی تولید شي او په لند وخت کې تولید شي؟
هغه د قابل تجدید انرژي یعنی نوې بل انرژي ده چې څو وخت مخکې مې راپور خبر شو چې جلال آباد کې تقریبا تر 10 میگاواټه پورې وي او یو بل په کندهار کې بلان شوی و چې 14 میگاواټه وو. نو هغه هم بدون کپسټی کې نه دی چې نسل کال چې موږ سنو انرژي لرو هغه د هغه په تناسب باندې یعنی په موږ نه تولید کړی شو. خو بیا هم د رئیس جمهور د خبرې سره یو څه وسنجي یو بل بند هغه د بند نه دی وبو د غازی برښنا د چې شبرغان کې د تولیدي په ونو کابل ته نه انتقالېږي چې هغه 200 میگاواټه ده. نو چې هغه مو سره یو ځای کې تقریبا د موږ څلور کلوته خنه رسیږي. خو بیا هم یو څه خبره جبرانوي چې هغه په اوله کټګوري کې 200 میگاواټه ده، بیا وروسته بیا زیاتی چې 200 میگاواټه بل حرارتي سټیشن مو سره جوړیږي. نو هغه که په نظر کې ونیسي بیا یو څه ناسه ده خبره
یعنی ستاسو له خبرو داسې معلومی شي که چیرته د شبرغان د برښنا ظرفیت 200 میگاواټه وي او څومره چې موریدلې دي چې د سلما به هم 40 میگاواټه وي، ویل شوي دي چې په ننګرهار کې هم 40 میگاواټه لمریزه برښنا تولیدیږي. ستاسو منظورم لکه چې د تجدید وړ انرژي څخه هم ده او ولسمشر هم د تجدید وړ انرژي یادونه کړې ده چې د برخې ته به زیاته توجه وشي. بیا خو فکر نه کوي چې کچرته د موږ د تیرو کلونو ټوله انرژي یا ټوله برښنا 1500 میگاواټ وي، تقریبا هم دومره برښنا امکان لري چې تولید شي؟
امکان لري چې تولید شي، خو ولې داسې شروع نه ده، پلان نشته. نو نه پوهېږم چې رئیس جمهور له کوم پلان په اساس ویل. یو شبرغان چې ده دا 200 میگاواټ ده، نور 2020 کال او 2020 کال شاوخوا کې دلته 300 میگاواټ نور حرارتي سټیشنونه چې په درې سو کې جوړیږي او بل په اشپشته نوم چې 300 میگاواټ ده هغه جوړیږي. نو هغه وروسته نه پلانونه دي، یعنی په اوس یو کال کې نو نه پوهېږم چې کوم نوی سروې یا نوی پلان په دوی جوړ کړی. خو هغه د دوی ماستر پلان چې د برښنا وزارت لخوا ترتیب شوی ده په هغې کې داسې شی نه ده پیش ونیول شوی چې موږ کال ته دومره برښنا ولرو چې 600 میگاواټه نوی تولید کړو.
د لمریزې انرژي په باره کې څه وایست؟ په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار چارواکو ویل چې هلته به 40 میگاواټه لمریزه برښنا تولید شي او په دې کار پیل شوی دی. په افغانستان کې ویل کېږي چې د لمریزې انرژي د تولید امکانات ډېر زیات دي، که چېرته کار پیل شي په مختلفو سیمو کې د لمریزې انرژي وسایلو راوړل او په کار اچول ډېر وخت غواړي که لږ وخت غواړي؟
دا د لمریز انرژي نه استفاده د رئیس جمهور خبره مونږ کوي چې په سیفقي کړو خوشبینه وو سی ګل چې کاوی په دې سکتور باندې فکر وکړي چې لمریز انرژي باندې سرمایه گذاري وکړي دا کم وخت اخلي. نو بیا مونږ کوي چې یو کال کې حتی د دین زیات هم برښنا تولید خو کومنګ چیرته سرمایه گذاري امکانات ولرو. نو دا امکان لري کوی چې موږ حتی تر 2500 میگاواټه پورې چې اوس زیاترین یو پاور پلان ده چې هغه د کنسنټریټ سولار یا په یو نقطه باندې د زیات سطح لمر لمریزه انرژي تمرکز کول دي چې په هغه اساس باندې کوی چې موږ زیاته انرژي تولید کړو. نو که چېرته موږ په دې اړه باندې سرمایه ګذاري وکړو نو دا امکان لري، ځکه سولار پاور پلانټونه عموما د یو کال شپږ میاشتې اووه میاشتې نظر د دوی ظرفیت ته وخت اخلي. نو که په یو وخت کې موږ شروع وکړو زیاتو ولایتونو کې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړو، هم دا پاکه انرژي موږ ته راکوي، هم اقتصادي راځي آیندې لپاره او نورې ګټې هم لري.
ډېره زیاته مننه. په بریتانیا کې د برښنا افغان متخصص سعادت الله احمدزی و.
له بلی خو د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت مسؤلان وای چې په 1915 ویل مریسکال کې د هیواد په بلابل ولایتونو کې د اوبو لګونی او سلو نیوی شبکې په مدرن ډول جوړوي. دغه وزارت د نشراتو د برخې مسؤل لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي په روان کال کې په بزګرانو باندې اصلاح شوي کرنیز تخمونه، غنم او څلویښت زره ټنه کیمیاوي سر هم وویشي. په دې اړه مرزی احمدزی له شاغلی راشد سره مرکه کړې او په سر کې پښتنه ورڅخه کړې چې د کرنې وزارت په 1915 نوي کال د بزګرانو لپاره څه ډول پلانونه لري.
خراسان کې موږ بزګرانو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د اوبو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبیاري شبکو د رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هیواد په بیلابیلو برخو کې او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږکال کې څلوېښت زره ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1915 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په اکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړې کړو او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې دي مهمه مرکزونه دي چې 3000 لیتر شیدې پروسس کوي او راشي دي ځکه لري موږ غواړو چې تاسو د 10000 لیتر کې په اورس لوړ او همدارنګه په ننګرهار کې یو تیز لوی فابریکه ده د ختیس په نامه، ختیس لبنیات فابریکه د 10000 ټنه دي. موږ غواړو چې تاسو د ځکه په 10000 ټنه پورې اوچت کړو. همدارنګه په نور برخونو کې په بازار موندلو، په سړو خونو ته جوړول، په اکلا او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هر برخه ته موږ ځانګړي پلانونه لري او غواړو چې
د 1915 کال به د زراعت له پلوه په افغانستان کې څنګه کال به وي او د کرنې وزارت غواړي چې له بزګرانو سره په کومو برخو کې کومک وکړي، مرسته وکړي په دې کال کې
په ټولو برخو کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم د دې چې ټول بزګران او مالداران لپاره سهولت برابر کړو. په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو، د لابراتوار کولو چې شروع کیږي، ترڅو چې دوی وکولی شي چې په ښه ډول وکړي، مراقبت کوي او حاصلات جمع کړي او بازار ته وړي. د کرنې لپاره داسې تهدیدونه، داسې اوازې شته چې ګڼې سکل به وچکالي، خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو. بزګر لپاره همدا اوس موږ داسې لارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د نشریاتو د څنګ مسؤل لطف الله راشد چې لازلي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام په سیالیو کې پرون یکشنبه د جنوبی افریقا له غشتلې ټیم سره مخامخ شو. دا مسابقه جنوبی افریقا په ودیش منډو وګټله، خو له دې سره سره افغان لوبغاړو شلو به وکړه او ډیرو وستایله.
زه حسن خان يم د غزنی ولایت. ډیره ښه لوبه، ډیره خوندوره لوبه، انشاءالله کامیاب کیږو به، کپ به انشاءالله موږ راوړو. ډیره په زړه پورې و پوه شو، له غټو غټو ټیمانو سره چې دغسې لوبې وشي انشاءالله په کلکتا کې هم کامیاب وو او دلته بمبئی کې هم کامیاب وو، بیا به هم انشاءالله دغسې کامیاب کیږو. هغوی تر اوسه څلوېښت کاله شوي دي، تر اوسه پورې کپ نه ده وړی، نو د موږ دا په 15-16 کاله کې تر دې ځایه پورې رارسېدلي دي. ډېر ویاړ په کوو، ډېر په خوشحاله یو.
زه عبدالظاهر د غزنی د ولایت لون اوی ولسوالی یم. لوبه ډیره ښه لوبه، ماشاءالله ډیره ښه په خوند لوبه. انشاءالله د وخت لپاره به هم کامیاب یو، اوس هم کامیاب یو، خدای پاک بیا هم برای ورکړي، خوږ دم برای ورکړي. ډیره ښه لوبه په دغه کم وخت کې دغه د غټ ول تب ته راورسېدو. انشاءالله نور به هم خدای کامیاب کړي. موږ ټول ته دعا وکړو، زموږ د افغانستان ټولو قدرت د خدای پاک برای ورکړي په هر ځای کې. انشاءالله ماشاءالله
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
د کرکټ د مسابقو حال به ازادي رادیو تاسو ته بیا هم درکړي. د راتلونکي چهارشنبه پر ورځ د افغانستان ټیم د انګلستان له غښتلي ټیم سره مسابقه لري. د دې مسابقې هله هم له ازادي رادیو اورېدای شي. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. څلور بجې او دېرش دقیقې لري. نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې به دا پروسه زیانمنې کړي. په دې وروستیو کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېر هجري لمریز کال کې په سلګونو هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که حکومت د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمیسیون ته ډیر ژر نیمایي بودیجه ورنه کړي، انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وایي یو امنیت ساتونکي یو یولس کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخ په ډزو وژلی دی. لومړني تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک ډزې کړې دي. د روسیې پوځ له امریکایي استازو سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هېواد ژمنه کړې وه نه و برابر. لومړنۍ نتیجې ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف ګوند په پرنیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچنکا په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبرالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندله. او د راپورونو له مخې شمالي کوریا نن له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لنډ واټن کې واټن ویشتونکي توغ میزایل اوبو ته وتوغول.
سلام په مخکې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د جاپان او سنگاپور له ملي ټیمونو سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څانګې مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ویل چې افغان لوبغاړو په قطر کې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله ده چې د سیالي به وګټي.
ملي فوټبال افغانستان بروز پنجشنبه با تیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد.
افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنجشنبه پروز له جاپان سره د توکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغه وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي څو له سنگاپور سره د مارچ په 9 مخ شي. هیله من یو له دې لوبو ښه نتیجې ترلاسه کړو او د زل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا
جام ملتای آسیا را پیدا.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونه په داسې حال کې د دغه قوي ټیمونو سره مخ کیږي چې په تیر نړیوال سیالیو کې پرله پسې بریاوي خپل کړې او دوهم مقام خپل کړ. تاکل چې ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اور سیالیو کې د چهارشنبه پر ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره د لوبي میدان ته وځي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ویل چې دا سیالي به د هندستان په ممبئی ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر سریلانکا او جنوبي افریقا خپل سیالي وبایللې. او د ایتالیا د غوره لیگ په سیالیو کې میلان او لاتزیو خپل سیالي مساوي کړې او د یوونتوس ټیم د تورین ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلومات پر اساس د میلان ټیم خپل سیالي له لاتزیو ټیم سره یو د یو پر وړاندې مساوي کړه او د یوونتوس ټیم وکړای شول چې د تورین ټیم ته څلور د یو پر وړاندې ماتې ورکړي. د یوونتوس ټیم لپاره وراته دوا خدیره او پوګبا یو یو ګول نه وهل. د خبرونو پای
دا سیزمو شغله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځني صفه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له وبجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شي. د دې خبرونه په دوام کې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال راپور در اورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې خانشین ولسوالۍ ته تللی دی. د هغه ځای وضعیت به درته واوروي. بل راپور کې د کډوالو چارو د وزارت له قوله اوري چې وایي په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تک څو برابر زیات شوی دی. لومړی هم د هلمند په باب، د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ له هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خانشین چارواکي وایي که تازه د سرتیری ورونه رسیږي نور سیمې به هم د دوی له لاسه ووزي. د ازادي راډیو خبریال چې خانشین ولسوالۍ ته تللی وایي دغه ولسوالۍ نه د دولت او نه د وسلوالو طالبانو په کامل کنټرول کې ده. د الیاس دایي راپور سره ورو
سلام
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمی او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمنوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه د شمرادک پای د مرزیه پای دی هلته مینونه
دی زموږ سره د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګري دي. دلته د مینونو خطر هم دی خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي. خانشین کې د پین یا کلم په نوم تر قرارګا ورسته د موسن په نوم یو بل قرارګا ته چې د خانشین د امنیت کمانډانۍ لپاره جوړه شوې ده ولاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالي د هیچا سره نه ده. یوه دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو او سل متره لیرې بل ودانۍ د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو خو حکومتي سرتیري ډېرې ډزې کوي. دا ولسوالي په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ولکه چې په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډانۍ ډیرش پولیس وژل شوی او څلور شپته نور ټپیان شوی دي. سره له دې چې د وسلوالو لور ته نسم تللی خو تر یوه ترکش وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ما ته یوه ډله پولیس تر ترکش ته کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډو ورځو کې څو پولیس د خپلو ښکاري توپکونو په ذریعه په همدې ترکشونو کې ویشتلي دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلي دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغي څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالي شاید د ډېر وخت دپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوي تصفیه عملیاتو آماده کېلرو او انشاءالله په آینده وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې لاندې سي. انشاءالله تر هغه ځه پورې به د خیر سره موږ خپل الله په مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځو.
پولیس او د اردو سرتیري د ولسوالۍ په یو کیلومترۍ کې خپلې پوستې ټینګوي، اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي. د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راویستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بګت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده. امنیت، پاکې اوبه، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یوې قرارګاه تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل شوي دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دوکاندار ټول که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونیول سي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
محمد یم مسولیت شدی فلال گزاره کی والا خو خیر خیرت مشکل نشته که دینه کسا شاته دی مکتبه خواهد نجده دیسه الگتا یو مکتب تر چل داری و سامنیت هم چل داری وستان مکتا ایلا دو والا چه همیت سمس کراری سمی پر خوشا لی رو رو کلاغ و تن خزمت و کی والا
ده کلاشنکوف او پیکارد زیادی دی خو ده دی سی تو پر لپسی فیرونو مشتول نرام کردیو. زه د خانشین ولسوالۍ اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو تخریب شوي ډیری ټانګونه او رینجر موټر پراته دي. د خانشین امنیت کمانډان څرمن روف وایي د کمانډانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي. هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه. روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د یو رستی برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره بخښو دي چې نه د ژغ او نه هم د تخریب سره آشنایی لري.
نو د دولت وسوالي د دشمن د فارم ډیر مهم ده، د دولت د فارم ډیر مهم ده. مرکزی اداره باید پوره توجه دی ولسوالي ته وکړي. په دې ولسوالي کې ډیر سخت مقامات شوی دي. دغه د ډیر غټ په تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواو ته نور ته اوښتي دي او دشمن په ډیر سخت دویش په مخ کې دلته دشمن ډیر سخت مقامات وکړي. د دوی تقریبا د 50 تر 70 کسان دلته د بین ولاړل. د دوی هغه پاکستانی کمانډو چې و د لاس تر 50 لو سه هغه خلک د بین ولاړل.
د پین په نوم دا قرارګاه پر یو داسې لوړ موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شنه سیمه او د هلمند پراخه لخړو بو او د خروش ډک سن اسانه لیدل کیږي. د خانشین د چارواکو یو سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راډیو ټول د کورنوي چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستانی ځنګړو ځواکونو د برید په اړه چې له امله څو ورځې وړاندې خانشین ولسوالۍ سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د هغه څخه د مرستې غوښتنه هم وکړه خو مثبت جواب یې ترلاسه نه کړ. خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي. د نادر عناصرو د قانونو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق لار هم بلل کیږي. خنشین وزر 414 کیلومتره پراخوالی لري او د 1400 مریض کال د یسایل مخې 15000 اوسیدونکي په شپږ نیولو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لرې موقعیت لري. که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بوختي خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بې له ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل. موږ لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند څخه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور اوریده. یو افغانه کورنۍ چې اروپا ته د تګ په هدف ټوله پانګه او جایداد له لاسه ورکړی له خلکو غواړي چې د قاچاقبرو پشمنو ونه غولیږي. نادره هغه میرمن ده چې له خاوند او دریو ماشومانو سره اروپا ته د غیر قانوني سفر ملا تړلې وه خو د پولیسو لخوا بیرته هیواد ته راستنه شوه. دا میرمن وایي اروپا ته په تلونکو قاچاقي لاروی ډېرې ستونزې ګاللې او ان د مرګ کومې ته نږدې شوې وه. اسدالله الدین د نادرې له درکه له درده ډکه کیسه اورېدلې او دا راپور یې برابر کړی دی.
اروپا ته د آرام ژوند د تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی. نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي. نوموړې وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده.
من په مکرویانو کې اوسېږو. خپل کور او یو شمېر وسایل مو وپلورل. څه پیسې مو چاته امانت پرېښې وې چې اروپا ته یې راولېږي. اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې. اوس چې افغانستان ته راغلي یو هېڅ پیسې نه لرو. یوازینۍ هیله مو الله ته ده. غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو.
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لاره د ایران په خاوره کې د پولیسو لاسته ولوېدل چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځان ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. نادره درې زامن لري چې لومړی 14 کلن، دویم 10 کلن او دریم د 6 میاشتو عمر لري. نادرې غوښتل خپل کورنۍ سره د ایران له لارې اروپا ته سفر وکړي خو وایي په لاره کې دومره وکړېدل چې مرګ یې په خپلو سترګو ولید. نوموړې وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو پلی مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره وه. نادره وایي په لوږه او تنده کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله ناکله به په ترپالی موټرو او موټرسایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مورد از
خطر و منګې یو غرنه بل ته بیولو. په داسې تیاره کې مو مزل کوو چې خپل مخه مو نشوي لیدلی. دوه درې ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویده و. ډیر بد وضعیت و. ما خو هم کار پریخود. قاچاقلون کې وای یو ساعت شاوخوا پلی مزل دی خو دا ټولې خبرې درواغ دي. ما چې کله خپل له نږدې وضعیت وکته ژوند مې ډیر خراب شو.
خاک بسر ما شد.
نادره چې د درې ورځو لپاره په ایران کې توقیف و وایي د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپکه سترګه ورته ګوري. نادره له نور افغانانو هم غواړي چې د قاچاقلونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي.
دا دښمن سر مده اولا دیگه نبره. ایفتان نکره ایفز
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لاره نه بیایي. دلته که چاته یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کیږي باید په ډېر عزت سره یې وخوري. په هغې لاره کې ماشومان ورکېږي بیا یې په بدل کې 15-20 زره ډالره غواړي. ښځې له ځان سره بیایي او خاوندانې هم هېڅ نشي کولی. که خاوند یې څه ووایي ډزې پرې کوي. هغوی انسان ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. خلک باید هېڅکله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وځي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2.5 لک په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقلونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال یې سلګونه کسان په دې تور نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ موږ کوشش کوو ترڅو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه دی چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري. خاصتا په تیر کال کې سلګونه هغه قضیې شته چې خلک نیول شوي دي په دې اتهام باندې او دوی لپاره جرایم قدسی جوړ شوي او عدلي او قضایي نهادونه تسپارل شوي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. تر اوسه سل افغانان په خپل خواخل اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینې پراخې کړي.
اروپا ته په غیر قانوني لارو د یوې افغانې د سفر په اړه مو د اسدالله لودین راپور اوریده. خو له دې سره سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي په دې کال کې زرګونو افغانانو له غیر قانوني لارو اروپا ته د تګ هڅې کړي او په دې لارو کې له ډول ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د خان محمد سین مفصل راپور واوري.
نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د منلو اعلان هغه لاملونه دي چې په 2015 میلادي کال کې په سلګونو زره افغانان بهر تک ته وهڅول. راپورونه وایي ډیرو افغانانو د اروپا په نیت کورونه او جایدادونه خرڅ کړي او د سفر توخې برابره کړې ده. خو دا سفرونه بې خطره هم نه دي او ډیر افغانان پکې یا مړه او یا لا درک شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت پر روان میلادي کال کې لغیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تللو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په نسبت سو برابر زیات خودلې ده. د دغه وزارت سلاکار حفیظ میاخیل لازادی رادیو سره په خبرو کې دغه شمیره داسې وخوده.
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
خاغلی میاخیل وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې اروپا ته د افغانانو په تک کې کمواله راغله او ډیر افغانان هیواد ته بیرته راستانه شوي دي. راپورونه وایي سربیره پر افغانانو د سوریه او عراق په سلګونو زره خلک هم د دوی په هیوادونو کې د نامنۍ لامله اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال اروپا ته د تک په لارو کې د 3.5 زره ډوب شوو کډوالو 12% افغانانو چې د ځینو مړي کابل ته لیږدول شوي هم دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر UNHCR وایي چې اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو پر تګ اندېښنه لري. په افغانستان کې د دغه دفتر ویان نادر فرهاد آزادی رادیو ته وویل چې د افغان حکومت تر څنګ دوی هم هڅې کوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. خاغلی فرهاد دا هم وویل سره له دې چې په 2015 میلادي کال کې ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي، خو له ایران او پاکستان څخه په زرګونو نور افغانان هیواد ته راستانه شوي دي.
60,000 نفر بازگشت داوطلبانه از دو کشور همسایه کرد.
70,000 افغانان له دواړو ګاونډي هیوادونو څخه په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي چې ډېرې له پاکستان څخه دي. له دوی سره UNHCR او افغان حکومت مرستې کړي او اصلي سیمو ته رسولې دي. دا شمېره د 2014 کال په پرتله څو برابره زیاته ده.
د خاغلی فرهاد په خبره راستانه شو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې له دوی سره پر زور زیاتی شکایت کړي او دای هم ویلي چې په سیمو کې امنیت ښه شوی دی. لتهرو شاوخوا درې کلونو راهیسې دارا پورونه هم خپاره شوی چې ایران او سعودي عربستان هر یو په خپل غټه افغان کډوال د سوریه جنگ ته لیږلي دي. که څه هم افغان حکومت ویلي چې د سوریه جنگ ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه کره شواهد نه لري، خو له ایران څخه یو شمېر راستنو شو افغانان ویلي چې افغانان د سوریه جنگ ته لیږل شوي دي. د سید جواد په نامه یو افغان چې له ایران څخه هیواد ته راستون شوی آزادی راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو په یو الوتکه کې د سوریه جنگ ته لیږلی، خو د ناروغۍ له امله بیرته هیواد ته راستون کړی شو.
په ایران کې زموږ نمونه ولیکل، بیا یې د 15 ورځو لپاره د وسلو کارول او جنگیدل را زده کړه، بیا یې هوایي ډګر ته بوتلو او په الوتکه کې مستقیما سوریې ته ورسولو.
بلخوا ځینې افغانان چې جرمني ته د تګ ارادې کړې وې په لارو کې د کړاوونو له امله پښېمانه او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د تیر کال د دلوې په میاشت کې 125 افغانان له جرمني څخه په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغانان هم داوطلب شوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ایمل او غفور آریان چې د 125 راستنو شوو له ډلې دي هیواد ته یې د ستنېدو د علت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تبعیض
او نژاد پرستی زیاته وه. د افغانانو ستونزې په پام کې نه نیول کېدې. د کار اجازه مو نه درلوده. درس نه و او په کورونو کې قید و. موږ د ښه ژوند په هیله جرمني ته تللي وو. بلخوا جمهور رئیس هم هیله ښودلې چې په هیواد کې به ډېر ژر سوله ټینګه سي. د هیواد وچ ډوډۍ له اروپا ښه ده.
د ولسي جرګې غړی شیرولي وردک وایي چې افغان حکومت د اروپا په پولو او هیوادونو کې د افغان کډوالو د اسانتیاو لپاره کوم پروګرام نه لري.
په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت بلخصوص د افغانستان وزارت خارجه او یا وزارت مهاجرینو په هغه شکل باندې چې افغانانو ته لازمه ده چې درد دوا کې نمایندګي وکړي متاسفانه په هیڅ ګرد دنیا کې د صحیح نمایندګي نه ده کړې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سمو د مخکې ځینو اروپایي هیوادونو او په تیره جرمني ته د سفر پر مهال د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هر اړخیزې خبرې کړې دي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو اوارۍ ته د مربوطو هیوادونو له مسؤلینو سره خبرې کړي او پر دې تاکید کړی چې د افغانانو له کیسونو سره دی له تبعیض څخه کار وانخیستل شي. په دې اړه د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ میاخیل یو ځل بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې اوس هم روانې دي.
افغان حکومت په داسې پروګرامونو کار کوي ترڅو د غیر قانوني مهاجرتونو څخه په هیواد کې مخنیوی وشي. په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه، له انساني قاچاق سره مبارزه او همدارنګه د افغانستان په امن ولایتونو کې د کاري زمینو برابرول هغه مسایل دي چې په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو له چارواکو سره مذاکرات جریان لري.
د کډوالو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو اواری ته یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې چې د کډوالو، بهرنیو او کار و ټولنیزو چارو وزارتونه یې غړي دي. د افغانستان عام خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بهر ته د افغانانو د تګ د مخنیوي لار په هیواد کې د امنیت ټینګېدل او خلکو ته د کار د زمینو برابرول ګڼي. دوی تاکید کوي چې حکومت دې په راتلونکي کال کې دواړو مسئلو ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شل اوورونه
انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2001 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلې. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلې، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلې. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټینګ دی، خو کمزوری ټکی باولینګ دی. ویل کیږي چې پر باولینګ زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په نه دیرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,145 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا د بنگلاديش په وړاندې 1,146 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځید. یون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1,333 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلا سای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
لکه څنګه چې د دې خبرونې په پیل کې مو وویل، نن د مارچ 28 د شیر ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتو تعلیمي کلتوري ادارې یونسکو ونموله او له هغه رئیس ته هر کال په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. سره له دې چې ملګرو ملتو او د دې مؤسسې یونسکو ټولنې دا ورځ نومولې ده، لیکن په نړۍ کې شیر ته هومره زیات پام لکه چې نه کیږي، ځکه چې ما چې وغوښتل چې په انټرنیټ کې دا ورځ وګورم چې څومره مطرح ده، ډېر کم څه پرې لیکل شوي ول. شاعر او ژورنالیست نجیب عامر همدا اوس په سټوډیو کې را سره ده. عامر صاحب، تاسو سره کله وایم، ستاسو نظر څنګه په نړۍ کې شعر ته هغه څه توجه کیږي لکه څنګه چې لازمه ده او یا زموږ په ټولنه کې ورته توجه کیږي؟
بلې سروان صاحب، د شعر نړیواله ورځ په داسې وخت کې راځي چې په افغانستان کې هم پسرلی وي. په همدې ورځو کې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره جوړیږي، یا د افغانستان په نورو برخو کې د پسرلی مشاعری جوړیږي.
پر لفسې سنځل ګل مشاعره او انار ګل مشاعره او ټول دي ګلانو په نمونو مشاعری دي او پر لفسې جوړیږي.
په افغانستان کې خوري رضایت پام لرنه کیږي مشاعرو ته او شعر ته. تاسو کوم یادونه کړم؟ ما هم سار پام دی باندې یو ریپورت جوړاو قتل مې ندلته او جالبه خبره مخې ته راغله. په اوتریش کې وي د کافی یو برانډ دی. دوی په دې ورځ دا کوي چې کسوک کافی ننس کې د دوی په پوه شوي وادونو کې د دوی برانچونه دي، نو خلک که یو شعر هغوی ته ورکړي فری کافی ورته ورکړي. مونږ خو داسې دود نه لرو، خو البته په پېښور کې چې مې خبرې وکړلې نو ځینو دوستانو دا وویل چې دا ورځ دومره د شعر ورځ په پاکستان او افغانستان کې دومره منزل کیږي نه، خو په دې ورځو کې عموما د شعر هغه غونډې ډېرې جوړیږي.
ورځ نه منزل کیږي، لیکن عملا شعر ویل کیږي، مشاعره کیږي.
بله بله، همداسې ده.
که دیتا راشو چې په افغانستان که خصوصا نن سبا شعر څنګه دی؟ اصلا په مجموع کې په ختیځ کې شعر ډیر زیات اهمیت لري، ډیر توجه کړی وي. زموږ پخوانی او کلاسیک شاعران ډیر زیات خلکو ته ګران دي او خلک ډیر ورته درنښت لري، لیکن نن سبا د شعر وضع څنګه ده؟
سروان صاحب، د شعر محفلونه چې جوړیږي اصلا د شاعرۍ د ورځ چې منزل کیږي، یو مخې په کې دام ده چې د شعر د خپرېدو لپاره، د شعر د نورو ته د چل د خودلو لپاره باید یو لاره برابره کړی شي. نو په افغانستان کې محفلونه ډیر جوړیږي، نو چیرته چې د شعر محفلونه ډیر جوړیږي هلته ته باندې شعر ډیر لیکل کیږي. په اروپایي ودونو کې کم شعر لیکل کیږي. وجه به ښایي دام وي چې دلته د شعر مشاعری دوی ډیره کم لري. نو په افغانستان کې خو او په پاکستان کې د شعر محفلونه ډیر زیات جوړیږي، خاص کر نن سبا په افغانستان کې خو د ځوانان د شعر طرف ته دومره ډیر مایل شوی چې اوس زموږ ځنې مشران لیکوال وایي چې لږ نه سر تم پام وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه عامر صاحب، په دې موضوع ډیری خبرې کېدای شي. ان شاء الله چې زموږ درانه اوریدونکي به د ازادي راډیو په ادبي او کلتوري مجله کې واوري. د دې خبرونه له تاسو څخه ډیره مننه چې سټوډیو ته تشریف راوړل. د دې خبرونه ورستای مطلب دار چې د امریکا ولسمشر کیوبا ته په تاریخي سفر تللی دی. د دې سفر په اړه نور جزئیات نوریاست نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو بنن زاړه اختلافات تر شا پرېږدي او د هوانا په انقلابي ماڼۍ کې به تاریخي کتنه ترسره کړي. دغه کتنه منتقدینو ته د دې پلمه په لاس ورکوي چې نتیجې ته چې آیا د اوباما په پالیسۍ کې د 180 درجه بدلون ته به بشپړ هرکلی وویل شي کنه ډیر زیر شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما لپاره بل هوانا بل ځای نوي چې وخی تعامل د انزوا په نسبت کولای شي په دغه کوچنی کمونیستي هیواد کې د پام وړ تغیرات راولي. خو د کیوبایانو لپاره تر اوسه دا مسله روښانه نه ده چې آیا حکومت یې دې ته چمتو دی چې ثابته کړي ډیپلوماتیکي اړیکې به چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیرته ټینګ شوي یوازې په خبرو کې نه محدودیږي. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په ایر فورس 1 الوتکه کې هوانا ته ځي. هوانا ته رسیدو سره سم هغه لومړی په هوانا کې د امریکا د نوي پرانستل شوي سفارت له کارکونکو سره وکتل. اوباما دغه کتنه د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو فرصت وباله.
This is a historic visit and it's a historic opportunity.
دا د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو تاریخي کتنه او فرصت دی، او هم د دوه دولتونو ترمنځ د نوي اړیکو لپاره د نوي توافقاتو او تجارتي معاملو د رامنځته کېدو فرصت دی. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره مهم بلل شوی دی. د هوانا او واشنگټن اړیکې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو لخوا د انقلاب راهیسې سړې وې. هغه لوړ پوړي کیوبایي چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرو په هوانا کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د کیوبا له ولسمشر سره د اوباما پر کتنې سربیره په پام کې ده چې هغه په دې دوه ورځني سفر کې د اپوزیسیون له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري.